د مازدیګر څلور بجې شوې د ازادۍ راډیو یوې بلې خبرونې ته مو زه احمد تکل هرکلی کوم. په دې خبرونه کې قادر جلالوف تخنیکی لارښوونه کوي. قدر من اوریدونکو، په دې یو ساعت خبرونه کې به واورئ چې اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله وایي په افغانستان کې ښځې لا هم په بېلابېلو برخو کې له تشدد سره لاس ګرېوان دي. په یوه مرکه کې به واورئ چې پاکستاني چارواکو د پښتون ژغورنې د غورځنګ مشر منظور پښتین نه دی پریښی چې په کوټه کې د ورکو کسانو د کورنیو په غونډه کې ګډون او وینا وکړي او هغه یې کراچۍ ته ستون کړی. قدر من اوریدونکو، په دې خبرونه کې نور موضوعات او په پای کې د یو کلی زرغګونه د راډیوي ډرامې یو نوی برخه هم تاسو ته وړاندې کوو. خو له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته چې اجمل اند چمتو کړي.
د ملګرو ملتونو عمومي سازمان د بشري حقوقو په نړیواله ورځ په افغانستان کې پر شتو ستونزو او پرله پسې جګړو چې ملکیان قربانیان دي ژور اندېښنه ښودلې. ورزګان کې چارواکي وایي په هوایي عملیاتو او د خپلو ماینونو په چاودنو کې څوارلس کسان وژل شوي دي. او د سیمې او نړۍ په خبرونو کې به واورئ چې په عراق کې نن د داعش د ډلې په وړاندې د بریا لومړۍ کلیزه لمانځل کیږي. د ملګرو ملتونو عمومي سازمان د بشري حقوقو په نړیواله ورځ په افغانستان کې پر شتو ستونزو او پرله پسې جګړو چې دوام یې د ملکیانو د درنې مرګ ژوبلې سبب شوی شدید اندېښنه ښودلې. په یوه خبر پاڼه کې چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي دفتر یا یوناما د بشري حقوقو د نړیوالې اعلامیې د اویایمې کلیزې په مناسبت خبره کړې، پکې د ځانګړي استازي تدامې چې ماموتو له خولې ویل شوي باید په افغانستان کې د بشري حقوقو د سرغړونکو په وړاندې د معافیت له منځه وړل او قربانیانو ته خساره یا تاوان ورکول په لومړي توب کې راشي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي همدارنګه په دې هیواد کې د بشري حقوقو په برخه کې هم د بیان د ازادۍ په برخه کې او د ښځو د پیاوړتیا په برخه کې د یو شمیر شو پرمختګونو ستاینه هم کړې. دا په داسې حال کې چې تر دې مخکې تېره شپه ولسمشر غني د افغانستان د ښځو د ملي اجماع له غړو سره د سولې د بهیر په اړه خبرې کړې دي. دا ورزګان چارواکي وایي دغلته په هوایي عملیاتو او د خپلو ماینونو په چاودنو کې څوارلس وسلوال طالبان وژل شوي او دوه ټپیان دي. د 215 اتم کلي وردو یو ویاند احمد صادق عیسا نن ازادۍ راډیو ته وویل افغان هوایي ځواکونو د مرکز ترینکوټ اړوندو سیمو کې د وسلوالو طالبانو د ماین جوړولو یوه فابریکا او یو پټنځای په نښه کړي چې پکې لس تنه وسلوال طالبان وژل شوي دي او دوه نور ټپیان شوي. بلخوا د چینارتو ولسوالۍ په مساخان او چورې ولسوالۍ کې تو سیمو کې وسلوالو طالبانو د سړک غاړې ماینونه خښول چې د نوموړي په وینا د خپلو ماینونو په چاودنې لږ تر لږه څلور تنه ماین خښوونکي طالبان وژل شوي. وسلوالو طالبانو د دې هوایي بریدونو او د خپلو ماینونو د چاودنې په تړاو څه نه دي ویلي، خو وایي افغان ځواکونو ته یې د ماینونو د چاودنو او بریدونو پر مهال ګڼه مرګ ژوبل اړولې. په بادغیس کې چارواکي بیا وایي دغلته د سیمهییزو پولیسو یو شمیر سرتیرو ته مرګ ژوبله وختې. د بادغیس د والي ویان جمشید شهابي ازادۍ راډیو ته وویل تېره شپه د قادس په ولسوالۍ کې د دولت د وسلوالو مخالفانو په یو برید کې د سیمهییزو پولیسو دوه سرتیري وژل شوي او درې تنه نور ټپیان دي. خو د بادغیس د ولایتي شورا رئیس عبدالعزیز بیګ ازادۍ راډیو ته وویل چې تېره شپه په دې ولایت کې په مجموعي ډول اووه تنه سیمهییز پولیس وژل شوي دي. عبدالعزیز بیک وایي تېره شپه د 9 بجو په شاوخوا کې د قادس په ولسوالۍ کې نښته شوي. هلته د سیمه ییزو پولیسو یوې پوستې سقوط کړی او درې تنه سیمه ییز پولیس شهیدان شوي، څلور نور هم اسیران شوي دي. زموږ معلومات ښیي چې طالبانو وروسته بیا اسیران هم وژلي. دا بادغیس ولایتي شورا رئیس همدارنګ زیاته کړې چې په یو بل برید کې د لامان کلي کې د ولسي پاڅون څلور غړي وشل شوي. په جوزجان کې هم سیمه ییزو چارواکو ویلي چې دغلته د فیض آباد ولسوالۍ په یو کلي تېره شپه د وسلوالو طالبانو په حمله کې د ولسي پاڅون درې تنه غړي وشل شوي دي. لازادې رډیونه خبرونه اوري. په عراق کې نن د داعش ډلې په وړاندې د بریا لومړۍ کلیزه لمانځل کیږي. حکومت کال مخکې د دې افراطي ډلې په وړاندې د دولتي ځواکونو د بریا اعلان کړی و. د عراق صدر اعظم عادل عبدالمهدي په هغه وینا کې چې نن دولتي تلویزیون څخه خبرېدله وویل عراق له خپل قلمرو څخه د داعش ډلې په شړلو سره د شریرو ځواکونو او تروریزم په وړاندې تر ټولو لویه بریا خپله کړې ده. د عراق صدر اعظم ژمنه وکړه چې دغه هیواد کې به د اداري فساد د ریښې ایستلو او کورونو ته د سلګونو زره بې ځایه شوو کسانو ستنېدل یقیني کړي. د ډسمبر 10 په عراق عراقي رسمي رخصتي اعلان شوه ده. د عراق په پلازمینه بغداد کې دولتي پوستي په دولتي بیرغونو او په دولتي نخو کولی شوه دي. د داعش ډلې وسلوالو په 2014 کال کې د عراق او سوریه زیاتې برخې ونیولې او تر خپل ولکې لاندې سیمو کې خپل خلافت اعلان کړ. خو درې کاله د عراق دولتي پوځیانو چې د ایران له ملاتړ برخمنو ملیشه کنډکونه یې مرسته کوله او د امریکا تر مشرۍ لاندې د ایتلاف ځواکونو د دې ډلې د شړلو لپاره ورسره همکاري کوله. په دې جګړه کې زرګونه کسان ووژل شول او بالاخره یې داعش مات کړ. ټاکل شوی چې د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون نن ملت ته وینا وکړي. ولسمشر ماکرون په داسې وخت کې د فرانسې خلکو ته وینا کوي چې حکومت د هغه پراخو مظاهرو له کبله چې د تیلو پر نرخونو د مالیې د زیاتولو له کبله راپارېدلي له سختو اعتراضونو او پراخو مظاهرو سره مخ دي. که څه هم د فرانسې ولسمشر په وروستیو کې د مالیې د زیاتولو پریکړه بیرته لغو اعلان کړه، مظاهره چیانو هم خپلې غوښتنې زیاتې کړې. د تنخواګانو زیاتوالی اوس غواړي او همدارنګه په نورو اموالو د مالیې د کمولو غوښتونکي دي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورې. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. د دې خبرونې په دوام کې به واوري چې د افغان حکومت اجرایه رئیس وایي افغان میرمنې اوس هم په بیلابیلو برخو کې له تشدد او تاوتریخوالي کړیږي. د غزنی امنیه قومندان د غزنی ښار په یوه ناحیه کې د ایراني وسلو د موندل کېدو خبر ورکوي چې د ده په وینا طالبانو ته استول شوي. نور راپورونه هم لرو. افغان چارواکي وایي چې سلګونه افغان کارګران به په حمل میاشت کې د مسلکي روزنې لپاره متحده عربي اماراتو ته واستول شي.
لومړی جوپه به ډېر غټ نه وي، 2500 کسان پس له دیرشو کلو څخه چې یو ګروپ ځي، موږ غواړو چې ډېر په منظمه توګه د حمل په میاشت کې انشاءالله واستو.
د بلوچستان ایالت چارواکو د پښتون ژغورنې د غورځنګ مشر منظور پښتین د کوټې له هوایي ډګر څخه کراچۍ ته ستون کړی، څو په کوټه کې د ورکو خلکو د کورنیو د غړو لخوا په جوړه شوې غونډه کې ګډون او وینا ونه کړي. په دې اړه به د غورځنګ له یو مشر او د پارلمان له غړي محسن دوړ سره مرکه خپره کړو. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې چین د امریکا سفیر احضار کړی او د موبایل د نامتو شرکت هواوی د مشر پر نیول کې دوی اعتراض کړی. نو راپورونه هم لرو او په ورستۍ برخه کې د یو کلی زرغغونه د راډیوي ډرامې د یوې نوې برخې اوریدل هم مه هیروئ. د ازادۍ راډیو خبرونه اورئ. اوس هم پام وکړئ د دې خبرونې لومړی موضوع ته. د افغان حکومت اجرایه رئیس وایي له هم په بیلابیلو برخو کې افغان میرمنې له تشدد او تاوتریخوالي سره مخامخ دي. ښاغلی عبدالله د ښځو پر وړاندې د تشدد د مخنیوي د 14 ورځني کمپاین د پای مراسمو ته د وینا پر مهال وویل اړوند بنسټونه باید په ګډه د تشدد د له منځه وړو په برخه کې کار وکړي. خود دې کمپاین یو مشر ګډون کوونکی بیا وایي ورته کمپاینونه د ښځو په ژوند او د تشدد پر مخنیوي اغیزمن رول نشي لوبولی او تر ډیره نمایشي دي. په دې اړه نور جزئیات له کابل د ناجی ساپی پر راپور کې واوري.
په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي په زیاتېدو سره اجرایه رئیس پر اړوندو ارګانونو غږ کوي چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي مخنیوي لپاره په ګډه کار وکړي. عبدالله د دوشنبه په ورځ د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د 14 ورځني کمپاین د پای مراسمو ته په وینا کې وویل لا هم په بیلابیلو برخو کې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی موجود دی.
په خوشحالۍ سره چې لا هم تاوتریخوالی په بیلابیلو ډولونو موجود دی، دا تاوتریخوالی په بیلابیلو پړاوونو کې لیدل کیږي او ډېر افغانان ورسره مخ دي. دا زموږ د ټولو دنده ده چې ژمنې له سره نوي کړو او په کلک هوډ سره مبارزه وکړو.
اراده مخم با استوار.
دغه شپاړس ورځنی کمپاین د نومبر 15مې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي په هدف جوړ شوی و. د افغانستان د ښځو چارو وزارت وایي په 1990 لمریز کال کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي نږدې 2000 پیښې ثبت شوې دي چې د دوی په وینا د تیر کال په پرتله د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي کچه 3 سلنه ټیټه شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د زړه بوږنوونکو قضیو له زیاتېدو اندېښنه څرګنده کړې وه. د کمیسیون په وینا افغان مېرمنې لا هم د وژنو، جنسي تیري، د بدن د غړیو پرې کېدو او د تیزابونو د پاشلو په ګډون له ګڼو تاوتریخوالو سره مخ دي. د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د وروستۍ قضیې یوه قرباني په بادغیس کې هغه مېرمن وه چې د 4 نارینه وو لخوا پرې جنسي تیری وشو، او له هغه وړاندې یوه 1 کلن نجلۍ هم په همدې ولایت کې د مېړه د کورنۍ لخوا په بېرحمانه توګه ووژل شوه. تر دې مخکې په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د قضیو لکه وژنې، جنسي تیري او اختطاف په اړه ریپورټونه خپاره شوي دي. جنسي تیری، ناموسي وژنې، له وخته مخکې ودونه، په بدو کې د نجونو ورکول، وهل، ټکول، بېوزلي، لفظي شخړې او کورنۍ اقتصادي ستونزې له نورو هغو تاوتریخوالو څخه دي چې افغان مېرمنې ورسره مخ دي. په ورته وخت کې د دغه کمپاین یو شمېر ګډون کوونکې مېرمنې وایي ورته کمپاینونه د ښځو په ژوند او د تاوتریخوالي په مخنیوي کې اغېزمن رول نشي لوبولی او تر ډېره نمایشي بڼه لري. د کمپاین یوې ګډون کوونکې حمیدې ارش داسې ویل:
تر برنامه هایی که برگزار میشه برای آگاهی دهی زنان
دا پروگرامونه تر ډیره د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره تر سره کیږي، خو زموږ غوښتنه دا ده چې ورته پروګرامونه باید نمایشي او د کاغذ پر مخ او د رسنیو پر وړاندې نه وي، بلکې رښتینې او هر اړخیزې مبارزې ته اړتیا ده.
په ورته وخت کې د افغانستان د حج او اوقافو وزیر فیض محمد عثماني په د غونډه کې وویل چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي مخنیوي لپاره د منابرو او مساجدو له لارې تر لاس لاندې نیولې، او په وینا یې دا به ګټورې پایلې ولري.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
د غزنی امنیه قومندان وایي چې پرون یې د دې ښار په درېیمه ناحیه کې 9 کلاشنکوفونه، 15 تومانچې او ورسره مهمات موندلې دي چې له ایران څخه افغانستان ته استول شوي. د غزنی امنیه قومندان سمونوال داود ترخیل ازادۍ راډیو ته وویل چې دا وسلې له ایران راغلي او د پاکستان له لارې وسلوالو طالبانو ته استول کېدې، خو پولیسو او د ملي امنیت مامورینو د ارتباطي کسانو په مرسته د هغو د نیولو لپاره عملیات وکړل. له سمونوال ترخیل سره مې په دې اړه مرکه وکړه او په پیل کې مې د نیول شویو وسلو د څرنګوالي په اړه ترې وپوښتل.
د قوس مې ته لسمه د غزنی ښار په درېیمه حوزې مربوطه کې په اساس راپور د کشفي او اپراتیفي زمونږ یو هفته زمونږ تر کنټرول لاندې وه، او بلاخره دغه سلاوي راغلو د غزنی ښار ته راوتو چې په ځای کړي غوښتل چې نورو سپارګانو ته انتقال کړي او د مخالفین د دولت په لاس کې کړو چې دوی خپله استفاده ترې وکړو. د جنګ دوامداره کې په افغانستان کې په همدې خاطر باندې مطابق قانون چې مونږ خبر شو چې په جهه سره سرنوار په مزار کې د ملي امنیت ملي پولیس څو سره ګډ عملیات هم وکړو، چې په دې کې مونږ نه د کلاشینکوف د ګریزبند او همچنان 15 ملي تفنګچې او نورې درې څلور رقم مختلف نوعه مهمات زموږ لاسته راغلل.
ښاغلی قومندان، څنګه پوه شولې چې دا وسله ایرانۍ ده؟
مختصوص د موږ د کشمیر غنو تر سیرلاندې و فرماندې و چې کله دا فرمان د منبع خپل راته وګورې چې سلاګاری تنظیم کیږي د ایران نړیوال کې په مارس کې په مارس د تقسیمات کې د ولایتو ته چې المان ته راځي تر دې نورو فرات دي انو په دې یو ځای موږ تاخیر باندې واو تر اوسه راوړل چې زه سره موږ په دې خبرې نه خو تاسو بده چې دا کیسپنج په دې باندې خاطر نه استفاده مې چې مرګ دې یم څنګه نو مطلب کړ دیم دا دا منبع چې موږ اطلاع راکړه موږ یې څرلندې و دا مطلب خپل هم ګویا دې چې موږ په پاکستان تاریخ را راوړل دي او چې دې په نور ولایت ته هم دا وسیله تللې ده.
په لیکل شوې دي کنا چې دا وسله په ایران کې جوړه شوې که په بل ځای کې جوړه شوې ده او بیا د ایران له لارې افغانستان ته راغلي.
موږ سره یو منبع لري او دا هم په کلاشینکوف باندې خو هیڅ څه باندې لیکل شوی چې دا کړی شو په نور باندې هم دې دا سخت روسیا ده یا سخت پاکستان ده سخت ایران ده، خو دا راغلي راغلي دي او نمبر یې سره منبع لري نورمال صرف دا منبع چې موږ ته ویلي دي او دا د نوې ټوپ دا ګریزبند دا یې خېز زمبې خو دا زما سم له کتور موږ راغلي دي.
دا منبع یا سرچینه چې تاسو یې یادوي څومره تاسو لپاره موثقه ده؟
دومره موثقه چې سل په سل کې اټاپن کړه کې وغه دا خېز موږ موجود نشي.
خغلی ترخیل، دا وسلې کوم ډلو ته راغلې وي یا ورکول کېدې؟
طالبانو ته مجبور طالبان سپکونه په افغانستان کښې جنګ کوي، هر څه به دغه پیډ ورتل کېدلې او دوی توضیح کېږي او داسې کسان چې دوی په اسلامي فکر بازي کې نو په دې محرمه کښې ځای پر ځای کوي او راوړي نږدې دولتي سره ته بالاخره دوی توضیح کوي نو هم نه منطق کېدي.
له دې وسلو سره تاسو کوم مشکوک کسان هم نیولي دي؟
کله چې مونږ دا کور د سجات یا چاپېریال ځای محاصره کړ، متاسفه په دې کور کښې زنانه ماشومان موجود وو، هغه اصلي مزدور شو، هغه تښتېدلی وو یا به نه وو په دې ساعت کښې، خو هغه د مونږ د کارنده شو، انشاءالله کشور ګانو پسې ډېر ژر به ونیسو قانون ته به وسپارو.
او دا لومړی ځل دی چې ایراني وسله ستاسو لخوا ضبط کېږي که مخکې له دې هم داسې موارد لیدل شوي؟
زما په ماموریت کښې اول ځل داسې دا کار دلته شوی دی، له مخکې زه نور هم
فکر کوي چې له غزنی پرته نورو ولایتونو ته هم استول شوې دا وسله. تاسو د نورو ولایتونو له چارواکو سره په تماس کې یې، هغو هم دا وسلې موندلې؟
بلې و، خو مونږ دغه منبی نه کوي، مونږ خپله هم په دې باندې همېشه مونږ وایو چې په دې پاکستان ایران زمونږ په خاوره کښې لاسوانه وهي، دا یې ثبوت ده چې دې په نورو ولایتو کښې دې منبه وویل چې دا اصل دې تعداد ډېر زیات و، تقسیماتېږي هر هر جبهې ته او هر ګروپو ته ورکول کېږي، یعنې دا په دغه نورو ولایتو کښې نورو ګروپو ته هم تقسیم شوي دي او تللي دي.
دغه اندازه وسله چې تاسو یاده کړه، نه کلاشنکوفونه او څو تومانچې او څومره مرمۍ او مهمات، دا فکر کوئ چې د یو هېواد په کچه د مرستو له اندازې یو څه کمې نه دي؟
دا صرف یوې جبهې ته ویل دي، دا هغه ځایونه چې دا نورو ولایتو کښې تقسیم شوي دي، مونږ دا کار کوو چې دې کښې زیات معلومات درکړو چې خپله دا مضمون مونږ ته په لاس باندې راشي، مونږ منبع د تعقیب چې وایي چې دا زیات راغلي نو تقسیم شوي، دا خبره زه اصلي سړی دلچو جهت وایي نور به څومره کښې مخفي کړي هلته تقسیمات کښې اصلي معلومات چې مونږ لاسته راغلی دا کوي په دې رابطه کښې مونږ تاسو مکمل گزارش وړاندې کړو.
د غزنی ولایت امنیه قومندانو چې له ازادۍ راډیو سره یې خبرې کولې، د غزنی امنیه قومندان، ډېره بښنه غواړم قدرمنو اورېدونکو، د غزنی امنیه قومندان سمونوال داود ترخیل ازادۍ راډیو ته وویل چې د غزنی ښار په یوه سیمه کې نه کلاشنکوفونه، 15 تومانچې او ورسره مهمات موندلي چې له ایران څخه افغانستان ته استول کېدل. وروسته له دې چې د امریکا حکومت وویل ایران وسلوالو طالبانو ته د وسلو په استولو سره پر دې هېواد د ملګرو ملتونو د لګول شویو بندیزونو له اصولو سرغړونه کوي، دا لومړی ځل دی چې یو افغان چارواکی په افغانستان کې د ایراني وسلو د موندل کېدو خبر ورکوي. د ایران لپاره د سپینې ماڼۍ ځانګړي استازي براین هوک تقریبا 10 ورځې مخکې په واشنگټن کې په یو پوځي اډه کې د فجر په نوم د ایراني توغندیو په ګډون د وسلو او مهماتو نمونې نندارې ته وړاندې کړې چې د ده په وینا د افغانستان، یمن او بحرین په ګډون په بېلابېلو هېوادونو کې له ورانکارو ډلو سره د ایران د مرستو واضح ثبوتونه دي.
تازه، دقیق او به طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت په راتلونکي حمل میاشت کې متحده عربي اماراتو ته د یو شمیر افغان کارګرانو د استولو خبر ورکوي. د کار او ټولنیزو چارو وزیر فریض الله زکی چې نن یې د کاري مهاجرت د ملي ستراتیژۍ په پرانیستون کې غونډه کې خبرې کولې، همداشان وویل چې د کاري مهاجرت د ستراتیژۍ په عملي کېدو سره به په بهرنیو هېوادونو کې د افغان کارګرانو حقوق خوندي شي. په همدې حال کې د افغانستان د کارګرانو ملي ټولنه د وزارت د دې اقدام او د کاري مهاجرت د ستراتیژۍ د جوړولو هرکلی کوي، خو وایي چې بهرنیو هېوادونو ته د کار لپاره د افغانانو د استولو په مسله کې باید هغه چا ته د لومړیتوب حق ورکړل شي چې په کار پوه وي او بهرنۍ ژبې زده وي. اکرام الله اکرام له کابل راپور راکوي.
د افغانستان د کار، ټولنیزو شهیدانو او معلولینو چارو وزیر وایي له متحده عربي اماراتو سره د شوي هوکړې له مخې ټاکل شوي چې د راتلونکي لمریز کال د حمل په میاشت کې 2500 افغان کاریګر دغه هېواد ته د کار په هدف واستول شي. فیض الله زکی چې د دوشنبې په ورځ د کاري مهاجرت د ملي ستراتیژۍ د پرانیست غونډې په څنډه کې له ازادي راډیو سره خبرې کولې وویل له سعودي عربستان سره هم خبرې روانې دي چې په هغه هېواد کې افغان کاریګرو ته د کار کولو زمینه برابره کړي.
لومړی جوپه به ډېر غټ نه وي، نی دو نیم زره کسانو د لمړی په دا پسته ډیر شو کلو څخه چې یو ګروپ زی مونږ وارو چې ډیر په منظمه توګه ډیر په ښه شکل چې حمل په میاشت ان شاء الله واستو چې دا لمړی ګروپ چې ډیر په عزت او ابرو په مسلکی شکل ولېګل شي چې دا لار اواره شي کنه او احتمالي خندونه چې ممکن دي چې د دې تفاهمنامې د پلیکېدو په اسنا منستر شي داغه مخنیوي وشي.
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د بیکاری کچه ورځ تر بلې د لوړېدو په حال کې ده. نامنی اداري فساد او د قشان د لازمو پالیسیو او د کاري اسانتیاو نشتون په افغانستان کې د بیکاری او بې وزلۍ د پراختیا مهم لاملونه ګڼل کیږي. د افغانستان د کار ټولنیزو شهیدانو او معلولینو چارو وزارت د معلوماتو له مخې په افغانستان کې د کار په شرایط برابر 1.9 میلیونه کسان بیکاره دي، خو دغه وزارت وزیر فیض الله زکی وای هڅه کوي چې د بیکاری کچه راټیټه کړي. د افغان کاریګرو له حقوقو ساتنه، کاري مهاجرت ته پراختیا ورکول او په بهر کې افغان کاریګرو ته د کار زمینه برابرول، همدارس په بهر کې د افغان کډوالو مدیریت او کورنۍ ته د کاریګرو د پیسو د استولو تضمینول هغه څه دي چې د خاغلی زکی په وینا د کاری مهاجرت په ستراتیژۍ کې ورته ځای ورکړل شوی دی. نوموړی وایي چې له دې وړاندې به بهرنیو هیوادونو ته افغان کاریګر د ګاونډیو هیوادونو په ځانګړي ډول د پاکستان په پاسپورت تلل، خو د دې ستراتیژۍ له مخې به په افغاني پاسپورت کار ته استول کیږي. په ورته وخت کې د افغانستان د کارګرانو ملي ټولنه د دغه ستراتیژۍ هرکلی کوي، خو وایي بهرنیو هیوادونو ته د کار لپاره د افغانانو د استولو په مسله کې باید هغه چا ته لومړیتوب ورکړل شي چې په کار پووسي او بهرنۍ ژبه یې زده وي. د دغه ټولنې مشر معروف قادری د دوشنبه پورس ازادي راډیو ته وویل
زمون پیشنهاد دادی چې دا یو تثبیت د مهارت یو کمیته ایجاد بشی نره ملکونه او د وزارت کار متخصصین بوی دا تصدیق د مهارت بورکی چې په داخل او بهرنی ملکونه اعتبار بولری. اول باید معیارونه برابر بکی، مهارت لوړ بکی، د دې ملکونه لسان چی بوی د لسانونه به زده بشی او چې زی داخه بازدهی د دې کار
د وای. هر کال د کار په شرایط برابر 1,500 افغان ځوانان د بیکاری په ډله ورزیاتیږي او لامل یې په سلو کې 1,000 افغانان د بیوزلۍ له کرښې ښکته ژوند کوي، خو افغان حکومت وار وار ژمنه کړې چې د بیکاری د کچې د کمولو لپاره هلې ځلې کړي او دا ستونزه د حکومت لومړیتوب دی.
د کونړ ولایت اوسیدونکي وایي چې له جګړو په تنګ شوي دي او نور نو سوله غواړي. دوی وایي هر څوک چې د جنگ د بندولو او د سولې لپاره کار کوي نو د کونړ خلک یې ملاتړ کوي. په دې اړه روحلا انوري نور جزئیات لري.
د کونړ اوسیدونکي وای په تیرو شاوخوا 4 لسیزو کې د جګړو او نامنیو په وجه د آرام سا نه ده اخیستې او نور جګړو وژنو او ویرونو په تنګ کړي دي. اوس چې زلمی خلیلزاد په هیواد کې د جنگ بندولو او د ټیکاو د رامنځته کېدو په خاطر کومي هڅې پیل کړي خلک یې پوره ملاتړ کوي. قومي مشر ګل محمد د یکشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
او امید هم ده د کومه پروسه چې زلمی خلیلزاد په مشرۍ باندې روانه ده یا د رئیس جمهور په مشرۍ باندې روانه ده که پاک پروردگار ان شاء الله بری، لیکن موږ ته ډیر د امید تمه لرو.
سراج الحق وای دوی له ډیر وخت څخه په هیواد کې د سولې راتلو ته د ژوند ډیر شپې رڼې کړې دي، خو تر اوسه کوم داسې څرک نه دی لیدلی چې ورسره په افغانستان کې افغان وژنه پای ته ورسیږي. خو اوس چې ولسمشر غنی او د امریکا متحده ایالاتو په استازیتوب زلمی خلیلزاد کوم کوخونه پیل کړي، خلک ورسره د سولې راتلو او جنگ پای ته رسیدو ته هیلمند شوي دي.
اوس پیلم چې په افغانستان کې د سولې خبرې ډېرې تودې روانې دي او افغانستان واقعا چې سولې ته ضرورت لري. تقریبا 40 کلنه جګړه مخکې روانه ده او د افغانستان ډېر څه د لاسه ورکړل په دې جنگ جګړو کې. اوس چې پیلم د زلمی خلیلزاد په واسطه باندې د سولې هڅې شروع شوي دي، موږ دې ته ډېر امیدوار یو. په دې خاطر چې دا یو افغان دی، دې ته د افغانانو مشکلات دوته د افغانانو کلتور انانه ترس معلوم دي.
د ملي اردو یو تن سرتیره باز محمد دلسوزوي که څه هم چې کلونه یې په سنگرونو کې جګړې کړې او اوس هم د کارتوسو ډک ملا بندې تر ملا تړلې او هر سات جګړې ته چمتو دي، خو د جنگ په پرتله سولې ته اهمیت ورکوي.
د جنگ د فارغ خو مونږ راوته مې چې جنگ کو خو څو د جنگ نه ډېر ستړي شوی نور، ځکه چې جنگ تر اوسه پورې کومه فایده نه ده ورکړې مونږ ته. ټول افغانان خراب کړي دي.
باید سوله راشي ځکه چې د جنگونو نه ډیر ستړي راغلي
خلک په جنگ کې لخکیلو خو غواړي چې نور جنگ ته بس وایي او ټول ستونزې دې د خبرو اترو للارې حل کړي کونړین په داسې حال کې د سولې په اړه د روانو هڅو او کوښښونو ملاتړ کوي چې زلمی خلیلزاد د دریم ځل دپاره پاکستان افغانستان او د سیمې یو شمیر نورو هیوادونو ته سفرونه کوي
موږ په خپلو راپورونو کې دقت سرعت حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو باوري خبر له ازادي راډیو
د کندوز ولایت سیمه ایز چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د توبرکلوز 24 بستریز روغتون چمتو شوی او د دې روغتون د کار له پیل سره به د شمال ختیځ زون د 4 ولایتونو د اوسیدونکو ستونزې اواري شي د ازادي راډیو خبریال اجمل اریان له سیمې په دې اړه نور حال راکوي
د نوموړي ولایت سیمه ایز چارواکي په کندوز کې د شمال ختیځ زون په کچه د توبرکلوز 24 بستریز روغتون د پرانیستلو خبر ورکوي چې پرې څه باندې 2,00,000 امریکایي ډالره لګښت راغلی د کندوز والي عبدالجبار نعیمي په دې اړه رسنیو ته وویل
دا د یو ان ډی پی لخوا تمویل شوی 2,00,000 باندې لګښت راغلی او 24 بستره شفاخانه هم قریب به د تشکیل په خاطر باندې هم کار وشي او دا شفاخانه به انشاءالله د زون په کچه باندې د توبرکلوز
په ورته وخت کې د کندوز د عامې روغتیا ریاست رئیس عبدالمتین عاطفي وویل چې په پام کې د دغه روغتون په عصري طبي تجهیزاتو سنبال شي څو په وخت سره د شمال ختیځ زون 4 ولایتونو اوسیدونکو ته ښه روغتیایي خدمات وړاندې کړي
ستاسو زون سره تمام مریضای 4 ولایت زون ان شاء الله مریضای مقامي توبرکلوز شه درې شپ
ډیر ژر به دغه روغتون د تشکیلاتو برخه او دغه راز تجهیزات پوره او خپل روغتیایي خدمات به هیوادوالو ته وړاندې کړي او دلته به نه یوازې د کندز بلکې د بغلان تخار او بدخشان ولایتونو د توبرکلوز ناروغانو درملنه کیږي له دې سره سم د دې ولایت اوسیدونکو د دغه معیاري روغتون د پرانیستلو له کبله خوښي څرګندوي د نوموړي ولایت د مرکز اړوند د ناصروی د کلي یو تن اوسیدونکي غلام فاروق په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
پاکستان ته کابل ته توبرکلوز مریضان چا وسه چا نه کېدل بعض همدلته هغه کېدل تکلیف ورته پیدا کېدل دا موږ ډېره خوشاله موږ په ډېره خوشاله
د کندز د عامې روغتیا ریاست چارواکي وایي چې د دغه روغتون فعالیدو سره به د توبرکلوز د ناروغانو لپاره معیاري روغتیایي خدمات ترسره شي او نور به دې ته اړتیا نه وي چې د شمال ختیځ زون ولایتونو اوسیدونکي د توبرکلوز ناروغان کابل او یا هم له هیواده بهر د درملنې په خاطر انتقال کړي اجمل اریان ازادي راډیو کندز
پاکستانی چارواکو د پښتون ژغورنې د غورځنګ مشر منظور پښتین ته په کوټه کې د ورکو خلکو د کورنیو په یوه غونډه کې د ګډون اجازه نه ده ورکړې نن کله چې پښتین د کوټې هوایي ډګر ته ورسید هغه یې بهر وتلو ته پرېنښود او کراچۍ ته یې ستون کړ په دې اړه د پښتون ژغورنې د غورځنګ له یو مشر او د پارلمان له غړي محسن داوړ سره مرکه لرو
هغه ته دا وویل چې ستا په کوټه ته بلوچستان ته پورتګ باندې درې میاشتې پابندي لګولی ده د بلوچستان حکومت نو هغه بېرته واپس ولېږي نو د کوټې ایرپورټ د کراچۍ په لور
د دې مرکې اورېدو ته راسره اوسئ خوست د سیاسي پرمختګونو په اړه د راپورونو د لړۍ په دوام له اسمت څاروان څخه واورئ چې لرغونپوهانو په افریقا کې څه نوي موندلې دي
لرغونپوهانو په افریقا کې د 2,400,000 کاله پخوانی ډبرینې وسیلې او د حیواناتو هډوکي کشف کړي دي دا کشف په الجزایر کې چې د افریقا په شمال کې دی شوی دی لرغونپوهان وایي چې دا کشف په دې اړه چې د افریقا ختیځ د نوي تمدن او د بشریت ځانګو و شکونه پیدا کوي په دې سیمه کې له ډبرې څخه جوړې شوې وسیلې شي چې یا خو لومړني انسانان د افریقا له ختیځه نورو سیمو ته ډېر ژر تیت شوي او یا دا چې د انسانانو تمدن بېلې دې چې هغوی مهاجرت وکړي هم مهاله د افریقا په بیلابیلو سیمو کې رامنځته شوی دی تر دې وړاندې د لرغونپوهانو ټولو څېړنو داسې ښودله چې یوازې د افریقا ختیځ د لومړنیو انسانانو د تمدن سرچینه یا زانګو وه خو دې نوي کشف دا نظریه له شک سره مخامخ کړه په الجزایر کې کشف شوي ډبرینې وسیلې چې چاقو او ساتول په شان شان دي 2,400,000 کاله پخوانی دي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.5 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې را سره اوسئ. نور راپور